په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې په پاکستان کې د نننۍ عمومي انتخاباتو پر وضعیت او دغه راس په دغو انتخاباتو کې د روڼتیا او عادلانه توپ په اړه له آزادۍ رادیو سره خپل نظر شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعا زما جړا راځي همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر ډیره هاته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدر منوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان لته باندې یو کال ریسې په پیښور کې ژوند کوي. نو موري شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستېږي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعه ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډیر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کې چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافرې لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې زور سره په اعتبار کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تیر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېږي زړه دې ونیسه ما کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډیر پتانګي، حتی دغه سی بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډیر کسان دي باور وکړي چې زور سره په ارتباط کې هم دلی راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغي اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغي باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډیر سخت تمامېږي او همیشه د هغه شیبو په فکر کې هم چې کله زه په افغانستان کې هم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي. او زه په دا فکر کې هم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلود، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاس هم ورکړی دي او دا موږ ته د پاره ډیر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پایل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 نیټې د ته هم د سفر موزي ور په پخو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شارت مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکه؟
هاي څه وایم، ډېر تر حده ډېر منفي تاثیرات پرې شي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر شي دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدل یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې نس کارونه پر مخ یوسي او دغه د پاره هم ډیر خبري اعلان بیکاری سوي دي په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبري اعلان لرو اند رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پوری ټول ته وظیفه در رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم فیسبوک ټوئیټر انستګرام باندې چې پرغو باندې څو وخت نه څه کار کو
bale تاسو له ټول نيز رسنیو د ونه وکړه چې په باندې کار کوي پاک لري توه چلی کوي کوم اړه لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده
د مسافرت ژوند دی ژوند ډیر تغیر کړی دی ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نه وزلی یا دوا زلی بس فرق نه کوي هغه څه چې د هوادوالو د لپاره ګټوري وي د لیدونکو د لپاره د اوریدونکو د لپاره په هر ارخیز برخه کې چې څه مشکل نشته بس معلوماتي بڼه باندې سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینو د حقوقو اړوند وو د شزینو په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو او زه ډیر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینی هغه زموږ بدبختی شزې دي او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه تیبي د صحت په اړه یې ک د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې مېرمونو ته یعنی په کول کې د په هر برخه کې زه د کني کوم فعالیت لرم خو په خاص ډول چې وشوز د پاره یو څه وکولای سم ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي
کله راتوي چې د دې کلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر دی
واقعا پات وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودي البته په رسمي ډول باندې 8 ساعت به موږ کار کوي په هغه موضوع باندې هغه ډیر څه اسانه و ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو ریپورت یو څه به موږ خبرول او دا څه چې زړونه مو مات دي په بدبختیو کې ژوند کوو د ډیر مشکلات سره دلته کې صحي مشکلات کې اقتصادي مشکلات که ورزنه یې کټولنی زموږ ډېر مشکلات لرو دلته نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څنګه منفي تاثیرات لري او څنګه انسان کولای شي په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنه وکړي او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودي او هغه څه چې موږ پر رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سم د لاسک برا اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو یوازې د خپل زړه د حسین د پاره هغه هم موږ بیکار سو د ژوند نه خوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاجو او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات او څوک لیدلې جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې معلومه خبره ده چې پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري دغه سیس موږ پر لیکونه او رسنۍ فعالیتونه باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی
دی bale دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل دفتر له لاسه ورکړل هغه دی لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل په ما خبر لوله پښول درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو هدا پوري لدی لارس خپل فعالیتونه دوام ورکړو
زه واقعا ډیر وخت باور وکي زه شکر کاجم چې بس شکر چې همدغه ټولنیز رسنۍ ټولنیز رسنۍ چې موږ کولای سو خپل ځختر یو ځای پوري ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو هدا پوري زموږ وطنوال دې ته لاسرسي لري او دغه نه دي پربند سوي او دا ډیره غنیمت ده بيخي تر ډیره هدا پوري او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسي لري او موږ کولای سو تر یو هدا پوري خپل د وطنوال ځخ پورته کو خپل ځخ پورته کو او خپل فعالیتونه پکښ تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلود لای چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړی وزموږ د یاد وتلی وای خو بس ډیره خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سره چې موږ پکښ کې تر یو هدا پوري کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښ کې وو
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو پارزښت باندې څنګه ترنا واچول کې درته وځي کې چې په وسنۍ شرایط شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو غټوره لار ده ترڅو خپل ستونزې پورته کې خپل لاسترونه وړاندې کې نور میرمنو ته او حد اقل نور خزو ته روحیا ورکړي چې بل اخره به هرڅه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم کته هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډیره شته فیسبوک د انستګرام او ټویټر د جشان سره تر ډیره حد پورې لاسرسي نه ورته لري، خو زه خوشاله یم باور وکي ډیر واتس اپ ګروپونه جوړ شوی دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنوي څخه شمیرل کیږي او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي، خو تر یو کاچ پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم، خو د افغانستان په سطحه وګورو ډیری میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انستګرام خو په خاص ډول د ټولنیز رسنوي د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل د لپاره معلومات راټول کړي برته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنوي کې ورڅخه استفاده وکړي د ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي ډیره ګټوره تمامه سوې ده. او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای شو تر ډیره هدا پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي په څه پسې له هدا زیات خفه یست او شیبه مو یاد نه وزي؟
باور وکي یو له هغه کارونو څخه چې فعلاً زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولی ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ته ډېرې یادیږي زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کولم، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول، واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادیږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو هغه همکاران مو موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو، زه خپل وطن د نړۍ هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادیږي او زورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو، دا څه دردونکي کې یو ماته ډیر رعایت شي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره لږ زره درس وایم.
ډیر ښه، د کتابونو نمونه دې را تاخلی چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کاری خلاص دی؟
نمونه خو بیا پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټول گمې څه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما په مسافرت کې مې بيخي زغ زیات مې پکې ولیکلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې بیا ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. چې زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده ګرانې، چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی وله، زموږ وطن کار و درس و خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلودو.
بله، راځو دې ته. یو شمېر مېرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی د قلم مېرمنې دي، دوی کولی سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړي که بل ځای نسي کولی، مګر دوی دا کار نه کوي. له خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کېناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول هغه والي سیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کړي بیا یو څه ولیکي هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ښه ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات دي، چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي، د سیو شای لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیز لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کومې منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنټ کې نشته. مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې. ما در ډېرې چې هغه د ټولو احساسات ما نه واخیسته، زه چې دومره باجراته وم، زه چې دومره فعاله وم، نو زه د نورو خویندې به هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغس هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب بخې د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چه ریزی که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل سوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعاً چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي، دا یو څه ولیکي. که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر هغه وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرمه، هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغی. نو څه هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغی، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه چې ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي، چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفه یې، او هر کله در یادیږي
حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې یادېږي وقن زما ژړا راځي همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسې.
مننه تاسو ته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لارې پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، مونږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چارې.
لمن یماج حد نری لتا سی تمہ گیلم لمن یماج حد نری غم جن زدا سی خوبم خود من یماج حد نری
اساسی او بشری حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په بارخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکه ته. په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کار ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر انسان باندې سخته تمام شي، د غوښه او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کیږي انسان ته د کارونو لپاره، د هغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کیدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کیږي، هغه هم شاقه کار کې حسابېږي.
بله، د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی شي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارون ته اړ کیږي، فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کیږي، روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کیږي. بعض وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس او ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل د هغه ځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کیږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کیږي. دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی، نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو، دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درانه کارونه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ به اخته شي چې هغه علاجونه لري؟
ارزښت خو نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، بعضې فامیلونه د بدورۍ لحاظه دې ته اړ کیږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کیږي چې ماشومان باندې شاقه کارونه وکړي.
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګونه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي. او کېدای شي هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې تاړ کې چې حق کارونه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داس کارونو ته وواسول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي. نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی سي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولای، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولای، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه ستاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګوري په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورئ څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه تر نه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي. نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوانه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوانه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه تر نه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان، پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولای چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت ناوخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بیرته هم دغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
کوره ماشومان د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد د پاره، د تعلیم د پاره، د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا ار سړی ته په خپل سویای په خپل توان کار ون سپارل سي، دا به څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومان باندې شاقه کارونه وي؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپېریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې اړه بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونو اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کېږي. چې بیا وضعیت ډیر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډیر زیات اړین دي.
کراسو د ماشومانو د جنسي زورونې برخې ته کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسره کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بلدات سنې وړکای ده په توان نه پوهیږي. دا هغه ورسره مني څومره دالته ماشوم جنسي زورونې سره مخ کیږي، هغه په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومان د جنسي زورونې شواهد ډیر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي، غیر افغاني فرهنګ ګرځېدل دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه، د سرپرست د سترګو نه لري په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو په کار کېږي چې هغه د ماشومان څخه غلط استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنو له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آگاهي پیدا کړي چې دغه ډیر بد کار چې خدای مرتبط ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
دغه ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي زورونې سره مخ کیږي، څومره له روحي او رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبريږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي زورونې سره مخ شوی، د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره، بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې موږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوی دی په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی، او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي زورونه شوی ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک هغه روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب درته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدای دې شي فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپل په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړیږي، نو دوی هم بیا کولی شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبر دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده، چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه کنه کې چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره ډېر مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومان باندې چې هغه منفي اغېز دي، دا هغه مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کورونه کوي او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبوره یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي، که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوځي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري او داسې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکار کړل چې په هغو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دهلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له غو سره مخ کېږي. حاکم نظام په ځای د دې چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفت څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولای شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان هم داسې په لارو کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې م ورته نه ویلي دي. او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیاو دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر به ښه وي مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي، د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي، هغه لوبې او هغه د ساترې وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته، خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ. دراندوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په مشمار باندې د شاقه کارونو د زیان په خبرې وشوي. تربیه پرځه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
مسافرې مې زړه نرې مسافرا چتش پتنا
وطن ترا ولا مینا و مسافرہ